الوکی خلیلزاد تری بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت ډارولی دی، او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي. هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې عمر مخکې د سی آی ای معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته او هلته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا تدسولي خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیان په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسو ورسی ووژنئ. نو د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره همداسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکشي کې وي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته، زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا او د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس بلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنیو چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی، او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي، او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري، او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهی تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بله، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر دی، دغه سره لیدنې شوي دي په دې نه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوې دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي، دا هم منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوه تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې دی، جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، بلکې لا به اعلان کړي. نو دا شی سختوي چې د دوه تړون ته بیرته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوه تړون ته ډېر اشاره نه کوي نه حال دا چې د دوی په تړون کې دیو نه وي حکومت رامنځته کیدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کیدل دا هغه شی دی چې یاد شوی دی چې طالبان ورته غاړه نه کړي نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبان دغه څه ونه کړل فکر کوم د دې وخت شاید لمنځه تللی وي د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کی او په کور دننه کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کی د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره هم کم کی د افغانستان د پاره هم کم کی
نو ننګه چې د ټرمپ په بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکیلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایلل دي اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده
شخصا ما ته د ښکاری چې د مشورې تر هده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي دا لوخت نه مخکې خبره ده خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي خو زه فکر کوم چې خلیزات د ډیر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تیرو درې کالو کې دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی اول ته دنه پښتني شوی دی او د دې ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و داغه پاړه باندې یعنی خزي نیت نه دی که څه هم خپل ځ خلیزا ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وخی ځان تړلی وخی د افغانستان د قضیه سره او بیرته د ته یو ماموریت وسپارل شي خو دا د شخصي انفرادي هڅې دي په کومه معنی چې په واشنگتن ڈی سی کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی وای مګر ډیر منفی دی او دا بده د پاره ډیره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کی
ننګیال صاحب ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د وشتلو او تر د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا د اخیستلو او یا د بګرام د بیانولو خبرې کړې وي د دغه خبرو امکان ساسي لاندې څومره شونه ده کدا هم اسی خلک وای چې کمپاینی خبرې وي او باد یوړي
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې واغام دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن ک طالبانو د ټرمپ د ادارې ترمنځ لومړی اړیکې جوړې نشي سم تعامل طرف ته خبر لاړ نشي او اړیکې خراب شي نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دی چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نخښه کړی شي یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نخښه شي او همدغه سید طالبانو په منځ کې هغه ډیر رادیکال خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د غوی سره اړیکه لري د دوی پولیس کې دي ممکن هغه په نکشي دا سمکانات دشته خدا د هوایی لارو نه یعنی ضرور نه د امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولېږي او داخل دي شي زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولای شي چې خپل اهداف ته ورسي کم کټ وټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپایس بازار مشر چې نو ټرمپ دې مسله کې بیا کوم غواړي او اړ کی خراب اوسيږي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومه نه هیڅ کاري کار یا په طالبانو باندې د فشار ښکار یا طالبانو هم تاسو ګوري د ترامپ راتګ ته ډیر خوشبینه نه دي د دوی د فعالانو د لیکنو د شیان ښکاری چې یوازینی خزه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دواګانی کولې هغه کمال حارس و او دوی د بلې خزه اقتدار نه مانني غواړي او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر
خو ننګیا صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکار کوي چې ترامپ ته ډیر اندېښمن نه دي ځکه دوی وایي ترامپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلې دي نو اوس کومه یوه خبره سمه ده
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ترامپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکرات ته غاړه کې خو د لاغه نمخ کې طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سول افغانستان نه وي وتلي موږ هیڅ نه و چې هیڅ خبره د غاړه نه کړو طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووزي نو دا خو د ترامپ فشارونو وجه طالبانو دوی ته خوندي لار ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې به هیڅ برید په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویل چې ما په موده کې یو امریکایي چې په جګړه کې نه دی وژل نو هغه موده کې چې دوی د دوه تړون امضا کړ دوه تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هتل هم نه دی وژل شوی د دې په دغه موده کې د ترامپ هیڅ طالبان د ترامپ نه څومره ډارې دي یا څومره فشار ور باندې وو چې دا غسی یو څو کې او محتاط وو چې کوم بریډ ونسي او هم دا غسی د ترامپ خبره هم دا و چې د ترامپ وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په خارونو باندې دغه سبریدونه ته زړه نه وای کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوی وای که دوی دا څه کړی وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وته الله هغه به زغ خپل از ما شخصي باور ده چې د دې مخه بنول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوی وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړیږي چې طالبان به برخه نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ټول ارڅه به د طالبانو په لاس باندې کیږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په ما غزا کې چې شتونی وو د طالبانو ته ننداره کوله، هغه افغانستان کې خارون تن نوتلار گینی وو او د افغانستان خلکو باندې ظلم کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوی وو. په کابل ښار کې د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوا برخورد شوی وای، ځکه دای وای په خپل بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړ کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه ناول د افغانستان په پریخولو کې دخیل وو، هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټل او دغه ماموریت په رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، د دې دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیان ته توصيله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅه هغه خو استعفا نشي غوښتلی، هغه نور بدن نه دی. خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیر زیاته مننه کور ودان. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هیبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیخه د دې عمل هم جالبه و چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم ننداره ته ورغلو، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کی څو د دوی د زوی ملکی قاتل و بخیا، ما د وژل شوی طالب کورنۍ تر اخره راضی نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او درې کاله زندان کې لتیرول وروسته پر د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوی کس کورنۍ وای زوی بیګنا و وژل شوی طالب پر د جنسي تیری هڅه کړې و او د ځان ژغورنې په خاطر ډز پرې کړې و. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وای لتیرو دریو کارو رئیس د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درول په ګناه د طالبانو دزو کې د وژل شویو ملکانو طالب قاتلان ولی یو ورځم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو د پاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو غلط تعالی هغه نظام هلاکی هغه د منځوړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغ راټول شو او اسامه بن زید واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده که چیرته په مونږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سر شو او خطبه ویلوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ کچیر ته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر هغه لاس غوڅ کم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو د پاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثرا موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په غوي باندې مثلا د قصاص د حدود او یا نور قوانين تطبیقيږي او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په غوي باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقيږي معمولا موږ وینو. نو دا نه عادل نظام کېدل شي، دا نه شری نظام کېدل شي او نه د شریعت د او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسری مندونو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړی چې په چوک پوینټونو د موټر نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژلي دي. د راپورونو لمخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک لامله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزی ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په مهال یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یو میاشت وروسته یې په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل دې سفس ته بیولی و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرو اونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه ورسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګرۍ کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکی چې د پاکستان په ځینو ادرسونو ښه نه دی لګېدلی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس دن دوستان ہوا دی افغانستان دا پارا فلتون پل کڑی دی ابھی اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا د صدا د غرب خوان هم یو څه پروګرام سره ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هېواد ده، تولیدي او صنعتي هېواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي او د مرستو تر څنګ یې هېڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بې طرفه سیاست نیولی ده او هېڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره یې د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجران هم په ګټه وو. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ده. دې فرصت باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندلی او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خصوصا په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادو په ګټه او د افغانستان په اوسینات کې ډېره په ګټه ده چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي. حتی به امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هیوادو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلاوی به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي چې دا پخپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواله ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیر ونې ګرمه موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنیز شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له تویه کړي وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړي دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررۍ نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازي نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزې شته وکیت او ګاونډیانو نه دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضه به ولنسو ما سره د داخل د حکومت پهول مثبته خبرې کوي. هغه خلک ولاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو غربیانو ځان سره یوړل، پرمالې پیسې واستې، که تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د حشمت غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به یې د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ له ځانه سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي. خو بله خوا د آیرلینډ یوې 40 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړه چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژېدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلینډي لایمرک پوهنتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ یې 8 ډالر نغد انعام هم ورسره ګټلی. او پام دې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومو ورځ د ازادۍ لپاره نو سپو له سعید شنواری سره مهیروي.
غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام دا غلام نه نور تیر شا الله منادی غم جن کل یا کیم جانا دا غم جن شاعر نه نور تیر شا تینا زرغشی دے یا جلغشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی پہ دو جلغشی دی نہ جڑی گم تینا زرغشی دے یا جلغشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی پہ دو جلغشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑلی پہ دو جلغشی دی نہ جڑی گم
هر قدم په هر مې بلغشي دی نه جوړي غم او هر قدم